یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د نیم سات خبرونه ته مو زه ناجیه سپه هر کله کوم. په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه ووري. د افغانستان په اړه په ریپورتونو کې ووري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو سلر وشتو ساتونو کې د کورونا وایروس لاس مثبت پیښه ثبت شوی. د حج او وقف وزارت له خلکو غواړي چې د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر د امیر روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. نور کورنۍ او نړۍ وال مسائل هم لرو، خو لومړی به د دې محل مهم خبرونه له فیروزی عزیزی وورو.
راپورونه وایي تیره شپه په بګرام هوایي اډه کې څو توغندي ویشتل سوي دي. د ځای چارواکو په وینا دا توغندي د کاپیسا او بګرام ترمنځ سیمه کې د یو موټر څخه په بګرام هوایي اډه توغول سوي دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږي قومندان الوزی احمدزی وبخی احمدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل توغندی بګرام هوایی اډې ته په نږدې سیمو کې لګیدلی، خو چا ته یې مرګزوب نه ده اړولې. د ښاغلي احمدی په خبره راکټ توغوونکي له سیمې تښتېدلی او امنیتي ځواکونو یې د نیولو او پیښو د څیړلو کار پیل کړی دی. تر دې دمه په بګرام هوایی اډه کې د توغندیو د ویشتلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته دا په بګرام هوایی اډه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو مهم مرکز دی لومړنی راکټي برید ګڼل کیږي. په سمنګان کې چارواکي وایي و زیات اندازه چاودونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل کیدونکي ماینونه یې نیولې دي. د سمنګان د والی ویان صدیق عزیزی ازادي راډیو ته وویل دا چاودونکي مواد له مزار شریف څخه ولایتونو ته راځي. د نوموړي په خبره د چاودونکو توکو یو بار موټر چې له مزار شریف څخه کندوز یا بغلان ته روان و د حضرت سلطان ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې د ملي د مامورینو لخوا نیول سوی دی. په دې موټر کې 5500 کیلوګرام چاودیدونکي مواد و چې د نوموړي په خبره دغه مواد موندل سوی دي. ښاغلی عزیزی وایي د دې چاودیدونکو موادو په تړاو یو کس هم نیول سوی دی. پاکستان په دې هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې د دې هیواد ټولې نړیوالې الوتنې د دوه اونیو لپاره د بندې دي. لسګونو نورو هیوادونو هم نړیوالې الوتنې بندې کړې دي. د پاکستان ملکی هوایي ادارې پرون په ویلامیا کې وویل دا بندیز تیر شپه پیل سو، د اپریل میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. چارواکو ویلي په دې بندیز کې چارتر الوتکې هم شامل دي، خو د ډیپلوماټانو نو او بارونکو الوتکو ته په پاکستان کې د ښکته کېدو اجازه ورکړل سوې ده. هغه کسان چې الوتنې لغوه سوي سپارښتنه ورته سوي چې خپل پیسې د بیرته واخلي او یا هم ټکټونه بل وخت وځنډوي. پاکستان د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د ښکته کسانو شمیر 1501 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي وروسته له هغې چې د ده د دفتر یو غړی په کرونا وایروس اخته وبلل سو، دا او میرمن یې د کوویډ 19 کرونا وایروس معاینات کوي. مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر په دې باور نه دی چې دای دې په وایروس اخته سوی وي او په دې اړه معاینه ضروري وي، خو نوموړي وویل د هغه د ځانګړي موقعیت په خاطر چې د ولسمشر د مرستیال په توګه لري او د کرونا وایروس سره د مبارزې مشري کوي، نو دا او میرمن به خامخا دا معاینه کوي. د جان هاپکس پانتون د مشر د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې نږدې 20,000 تنه تر اوسه په کرونا وایروس اخته بلل سوي او دا شمیر په زیاتېدو دی. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ هم د کرونا وایروس معاینه کړې وه چې پایله یې منفي وتلې وه. د روسیې صدر اعظم د خپل هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د اقتصادي ستونزو سربېره د خلکو ته کار او تنخوا هم ورکړي. میخایل موشیسن د شنبه په ورځ په روسیه کې د کرونا وایروس سره د مبارزې په اړه په حکومتي غونډه کې وویل له کارونو څخه د خلکو لرې کول باید وروستی انتخاب وي. نوموړي وویل هغه شرکتونه چې خپل کارکونکو له کارونو لري کوي او په اړه به پلټنې او څېړنې وسی. د روسیې حکومت اقتصادي تشویق په موخه د وړو او متوسطو شرکتونو پلټنې او لنډمهاله توګه ځنډیدلې دي، خو اوس د روسیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که دا شرکتونه د کارکونکو تنخواګانې په خپل وخت ورنکړي او یا هم هغوی له دندو لرې کړي، بیرته به د دې شرکتونو پلټنو ته مخه کړي. او د کرونا ویروس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په هیواد کې ټول جمعتونه او کلیساګانې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نورې نړۍ هیوادونه هم د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په لویو غونډو او راټولېدنو بندیز او محدودیتونه لګولي. د مصر د اوقافو وزارت د شنبې په ورځ وویل ټول جمعتونه د دوو اونیو لپاره تړل شوي. په مصر کې د قطبي عیسویان مذهبي مشران هم د دوو اونیو لپاره د کلیساګانو د تړلو پریکړه کړې ده. مصر شاوخوا 100 میلیونه نفوس لري چې سلو کې 10 میلیونه عیسویان دي. تر دې مخکې ګڼو مصریانو په ټولنیزو شبکو کې پر حکومت نیوکې کړې وې چې د کرونا ویروس د خپرېدو پر وړاندې جدي اقدامات ته مخه کړې نه ده.
خبرونه ملازادي رادیو اوریدل ک غواړی چې دغه خبرونه ولولي بیا ازادي رادیو وب پانی ته ورشي، پته یې د azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې. د امنیت روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز:
متاسفانه که در کشور ما در 24 ساعت گذشته از تعداد 97 سمپلی که تست کردیم 10 سمپل مثبت داشتیم.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له خلکو غواړي چې د کورونا ویروس څخه د مخنیوي په خاطر د امنیت روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست عبدالحکیم منیب:
د جمعې په لمانځنو کې د پښتو د فارسي له خطبو نه ډډه وکړي، اګاهي د خلکو ته ورکړي، عربي خطبې دې ووایي، په هغو دې اکتفا وکړي.
ارزګان کې د وژل شوي ماشوم کورنۍ له دولت څخه عدالت غواړي.
حلال کړی دی، بے رحمت حلال کړی دی، په زحمت باندې حلال کړی دی. د دې مودي ونیول شي، باید چې که په آسمان کې په مځکه کې باید چې تلاش ونیول شي.
دا هم اوري چې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 11,000 ته ورسید. دا او نور په دې خبرونه کې. د سر راپور موده دی چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي کرونا ویروس په افغانستان کې په ډیر شدت خپریږي او یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ویروس د ککړو کسانو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امنیت روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز سات مخکې خبریالانو ته وویل که د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وضع شویو شرایطو ته پام ونه شي، لوی ناورین به رامنځته کړي. امید زهیرمل دا اوس راسره په سټډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات لري. زهیرمل صاحب، مهرباني وکړئ.
د امنیت روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نږدې ساعت وړاندې په افغانستان کې د کورونا ویروس په اړه وروستي ارقام له خلکو سره شریک کړل. ښاغلی فیروز وویل چې په وروستیو 24 ساعتونو کې 90 سمپلونه یا هغه قضیې په اصطلاح باندې چې دوی سره ثبت شوی وي او کابل ته رالېږدول شوی وي، له ډلې 10 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په درې کې 3 په هرات، 2 په زابل، یوه یې په کندهار، یوه یې په بلخ، یو په غزنی او دوه په کابل کې. دا لومړی ځل دی چې د کورونا ویروس د خپرېدو سره په افغانستان په کابل کې دوه مثبتې پیښې ثبت شوي. خو ښاغلي وزیر دا هم وویل چې 240 نور ورته سمپلونه په کابل کې مشکوک ثبت شوي دي چې هغه هم تر څېړنې لاندې دي. ښاغلي وزیر دا هم وویل چې په کابل کې کومې مثبتې پیښې ثبت شوي دي، دا د افغانستان کې بهرني ډیپلوماتان دي چې البته په افغانستان کې میشت دي. دوی پرې اخته شوي دي. د پارلمان کې هم د دوو مشکوکو پیښو د ثبت خبر ورکړ چې تر سبا به ډګیزه شي چې د پارلمان البته د کم قشر مشخصه یې نه کړه چې هغه د ولسي جرګې دي او که مشرانو جرګې دي. خو ویل چې پارلمان کې هم دوه مشکوکې پیښې شته چې تر سبا پورې به دا خلکو ته معلومه شي. د طالبانو هم وغوښتل دا یادونه وکړه چې هغه ولایتونه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هغوی نه هم سمپلونه یا دا کوم مشکوکې پیښې چې دا کابل ته رالېږدول شوي دي دوی په کار کوي. له همدې کبله له طالبانو نه هم وغوښتل چې د کورونا وایرس د مخنیوي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دوی ته لاس ورکړي او په یو ځایي ډول باندې هغه څه چې اړتیا ده د یو ملي پروسې په توګه باندې دغه وایرس د مخنیوي لپاره هغه باید دوی همکاري وسره وشي تر څو دغه وایرس لا ډیر زیات مخکې لاړ نشي. ښاغلی وزیر یو شمیر سپارښتنې هم درلودې.
از گشت و گذار بسای شهری جلوگیری به عمل آید.
دوی په خاري بسونو کې د تګ راتګ د ډډوشي په پارکونو او نورو عامه ځایونو کې د راټولېدو ډډوشي هوټلونو او رستورانتونو د بند شي. لدې کبله چې کورونا وایرس په هرات کې مخ په ډیرېدو دی باید دا ولایت قرنطین شي. د ورځې پر مهال د دې ولایت تګ راتګ بند شي. خغلی وزیر دا هم ویل چې هغه کسان چې عمر یې له 15 پیتو کلونو ډیر دی حد تر اوسه دی توانې سمه چې کیږي وسی کیږي باید د کورونا د باندې راوونه وزي او خلاص په کور کې پاتې شي. دا هم ویل چې بورسوی دوه ونو کې دی چې پیخې ځکه زیات شي چې کوم قضیه چې دوی سره سپتیږي ورس تر بلې شمیرم پډې ریدو دی او همدارنګه د وایرس تخبرې دا قشر چې هم دا ډیر زیات په شدت باندې روان دی او د سپارښتنو په برخه کې یو سپارښتنه د خوراکي توکو په برخه کې وکړه چې ویتامین سی باید ډیر زیات وکارول شي او تر خوای ویتامین ډي هم کپسولونو په شکل باندې د ټولو برخو د قشر نه شاغل ماشومان او تر لویانو دی باید استفاده تی وشي. د عام روغتیا وزیر زندانونو ته هم اشاره وکړه ویل چې زندانونو ته هم ځانګړي پاملرنه شوې ده پاوي کې پای وازان یا تک را تک بيخي بند شوې ده او تر خوای دوا پاشي هم پیل شوې ده خو په کابل کې هم د ځانګړي شرایطو د وزي غوښتنه وکړه چې باید ځانګړي شرایط په کابل کې هم وځي شي هغه ډول چې په هرات کې وځي شوی دی. د دنیا لپاره نوې غوښتنه دا وکړه چې د دینی سیمه غیله اړخه د کورونا وایرس د لازیات د خبروي د مخنیوي په برخه کې د عامه روغتیا وزارت سره همکاري شي او تر خوای هغه تبلیغات یا عامه پوهاوی چې د عامه روغتیا وزارت لخوا پیل شوی دی په بیلابیلو برخو کې د ډیر لا خبروي یعنی په دې معنی چې خلک دغه وایرس په اړه باندې پوه شي لا نور زیات همکاري وکړي چې تر څو مخه یې ونیول شي. بلې نه جاجا
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. دوستانو و موریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کرونا وایرس په افغانستان کې په ډیر شدت سره خپریږي او یوازې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې په دې وایرس د ککړو کسانو لس مثبتې پیښې ثبت شوې. همدارنګه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که اړتیا ولیدل شي د هرات په څیر به یو شمیر نورو ولایتونو هم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قرنطین شي. په دې اړه نسیم شفق د دې وزارت د وقایوي چارو له سلاکار قمر الدین حافظ سره مرکه کړي او د تازه اقداماتو په اړه ونه پوښتلي.
د کرونا د مخنیوي لپاره په وزارت کې ورته پام کوو. ممانعات د اجتماعاتو دي مل تفریحاتو چې خلک ځي دی ور نه شي یو راهنمود مونږ تیار کړی تیار کړی هغه ټول ادارو ته او ټول کسانو ته ملګړی چې دغه راهنمود دوی باید در سره ولري او په دې کې وقایه د کرونا د مخنیوي لپاره کوم تدابیر چې نیول کېږي هغه په کې لیکل شوی دی.
ډاکټر صاحب څه فکر کوئ آیا کرونا وایرس په افغانستان کې خپرېدل ستاسو له نظره ډېر په چټکۍ باندې نه ده؟
نسبت په نورو ممالکو کې چې لکه د مونږ او تاسو همسایګان چې دي مثلا ایران پاکستان او خو اولنۍ ځای چې د وایرس خپر شو هغه چین دغه هغه تک وګورو که وکتل شي او د مونږ نفوس ته رښتیا هم چې په دې نوې اونۍ کې چې دغه نوې هفته د خپرېدو سرعت ډېر زیات شوی دی او خطر دا مسته چې نور هم سرعت زیات شي.
نو هغه اقدامات چې تاسو ویل چې د مخنیوي لپاره تاسو تر لاس لاندې لرئ هغه ستاسو نظر کفایت کوي ولې نور اقدامات نه کوي؟ یعنی قوي تدابیر ډېر جدي نه دي؟
تدابیر خو جدي مونږ ورته نیولای مثلا په بنادر کې کسان چې د ناروغۍ سکرین کېږي او د مونږ نه تاسو کوم مریضان یا کوم کسان چې د باندې ناروغۍ د هغه ځای کې قرنطینه وو او دلته په کابل کې مثلا د کمپنی خواته مونږ او تاسو د ترانسپورت ادیګان یو ټیم د ارغندی چوک نه دی خو هلته سکرینینګ کې کسانو لټي او په ټول ملي بسونو ادو کې کسانو ستا او همدغه سي خلک ته مونږ عامه پوهاوی ورکوو چې د چې ضرورت نه د تک را تک نه مخنیوي وکړي. هغه کسان چې ډېر موسم دي کهنسال دي دوی بعد دفترو ته لاړ نه پښتن د 15 پیتو کلونه پورته
جناب ډاکټر صاحب حافظ، آیا تاسو د ځینو ښارونو د قرنټین پلان هم لرئ؟ د هرات تر څنګ لکه کابل، لکه جلال آباد، لکه قندهار، دا لوی ښارونه
هرات قرنټین اعلان کو، پیوری روزګردی باید بنده سی تک را تک بند سی، او په کابل کې تقریبا لس کیسه مشکوک راپور لکل شوی دی، او کدا وضع جدی شي او په نور ولایتو کې یا په کابل یا په نور ولایتو کې د ویروس خپرېدو چانس زیات شي، دوی هم یا بل پسې قرنټین کېږي.
صاحب، دغه اقدامات د وقایې او د تشخیص چې تاسو لری انتقاد داده چې دا ډیر کم دی، ستاسو جواب څه دی؟
خو دمونږ جواب دا ده، دمونږ او تاسو د خلکو انتقاد پر ځای، خو دغه ویروس چې دی حوال جدی پاملرنه ورته باید د وقایه وشي، او پس له هغې نه چې بیا دا مریض پیدا شول خلک ورته اخته شو، بیا ورته مونږ په هر ولایت کې مثلا په هرات، په ننګرهار، په بلخ، په کندهار کې سل بستریز، دوه سوه بستریز روغتونونه هم جوړ کړی، او په نورو ولایتو کې لس بستره پورته د قرنټین ځای لرو، چمتو یو چې هر څو امکانات چې ولرو او دا ویروس د مخنیوي لپاره باید استعمال وکړو.
بله،
د افغانستان د امیروختیا وزارت له لوري د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو په اړه مو واورېدل. اوس راځو اقتصادي خبرونه له خان محمد سین څخه اورو.
د پکتیا ولایت د صنعتي پارک د ګرچاپیره دیوالونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مسؤل نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل په دغه پارک کې به 300 پانګوالو ته ځمکې ورکړل شي.
کار احاطه دیوال شان شروع شد که به حدود 35 میلیون افغانی برش تخصیص داده شده. تا فعلا در حدود 15 نفر اسنادشان طی مراحل شده. از شورای اقتصادی وزیران در سال 1399 ما انشاءالله ای را برشان اختیارشان زمین از قرار خواهد داده.
خاغلی عالمیار وویل اوس د پکتیا ولایت پانګوال په دغه ولایت کې تولیدي فعالیتونو ته لیواله دي، خو د ځمکو نشتوالی یوازینۍ ستونزه ده چې په دغه ولایت کې تولیدي چارې ټکنۍ کړي دي. عالمیار وایي د دغه پارک له جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د پانګوالو ستونزې کمې شي. د بادغیس ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د 1399 لمریز کال په پسرلي کې یې د بزګرو د فعالیتونو د ښه والي لپاره ګڼ شمېر پراختیایي پروژې پلان کړي چې پلي کولو ته یې چمتووالی نیول شوی دی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب نائب ازادي راډیو ته وویل په دغو کې د اوبو لګولو 4 پروژې، د پستې د ځنګلونو د 600 جریبه ځمکې رغول، د غنمو د نمایشي ساحو جوړول، بزګرو ته د 800 میټریک ټونو اصلاح شوو تخمونو ویش، د زعفرانو د کښت او پاللو چارې او داسې نورې پروژې شامل دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي، یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 980 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 403 افغانۍ. داول ازادي راډيو څو اقتصادي خبرونه.
ازادي راډيو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع په ګرد نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر 1,200 تنو ته ورسید. همدارنګه له 2,280 زیات کسان په دې ویروس اخته شوي دي. له دې شاوخوا 2,000 کسان تر اوسه روغ شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د راپور مهم ټکي اجمل انت وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کووید 19 کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر له 1,200 تنو اوښتی، په ټوله نړۍ کې سلګونه میلیونو وګړو د شنبې ورځ چې په ډېرو هېوادونو کې د اونۍ پای ده په کورونو کې تېره کړه. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ځوانان دا فکر نه کوي چې ګوندې دوی د وایروس له کبله زیانمنونکي نه دي. له چین وروسته اوس اروپا د دې وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدله شوې. هغه شمیری چې د شنبه په ورځ د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړي ښیي چې ایټالیا تر اوسه د 4,022 تنو په مړینه تر ټولو هیوادونو زیات تلفات ګاللي. همدارنګه په دې هیواد کې شاوخوا 40,000 نور په کرونا وایرس اخته بلل شوي. چین چیرې چې دا وایرس پیدا او نورې نړۍ ته خپور شو تر اوسه 3,295 مړینې ثبت کړي او د تلفاتو له پلوه له ایټالیا وروسته دی. خو چین د شنبه په ورځ د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې د کرونا کومه مثبته داخلي پیښه نه ده ثبت شوې. د ایران څخه خبرې شوې شمیرې ښیي چې دا هیواد د کرونا وایرس له کبله د مړینو په حساب د نړۍ په هیوادونو کې درېیم ځای لري. تهران د شنبه په ورځ پر دې وایرس د 130 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. په دې توګه په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر 1,556 تنو ته ورسېد. د ایران د عامه روغتیا وزارت د شنبه په ورځ وویل چې په 40 ساعتونو کې پر کووید-19 کرونا وایرس تاخته کېدو 969 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډېر ایرانیان باور لري چې رښتینې شمېرې ښایي د رسمي شمېرو لوړې واوسي. جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې هسپانیا هم د هغه هیوادونو په ډله کې ده چیرې چې د کرونا وایرس پیښې او له کبله یې مړینې زیاتې دي. تر اوسه پورې 1,255 تنه په دې هیواد کې په کرونا وایرس اخته بلل شوي او د دې هیواد د روغتیایي چارواکو په وینا د شنبه په ورځ د مړینو شمیر دغلته 1,322 تنو ته ورسېد. په فرانسه کې بیا په کرونا وایرس 2,316 کسان اخته شوي او تر اوسه یې له کبله شاوخوا 4,500 کسان مړه شوي. په جرمنی کې بیا 9,850 کسان په کرونا وایرس اخته بلل شوي او دغلته د دې وایرس له کبله د شنبه تر ورځې د مړینو شمیر 18 تنو ته رسېدلی و. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم تر اوسه 216 کسان کرونا وژلي او تر 9,600 زیات پر دې وایرس اخته بلل شوي. د جان هاپکنز پوهنتون وایي په برتانیه کې د شنبه په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 4,000 واوښت او 198 کسان هم تر اوسه په دې هیواد کې د کووید-19 کرونا وایرس له کبله مړه شوي دي.
دوستان و ازادي راډیو تغوږی است. د حج او اوقاف وزارت له خلکو غواړي چې د کرونا ویروس څخه د مخنیوي په خاطر د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست عبدالحکیم منیب د علماو په یوې غونډه کې نن وویل چې په جماعتونو کې باید د جمعې خطبې لنډې او د سنت لمونځونه کورونو کې ترسره شي. دا اوس را سره ډیوه نادر په سټوډیو کې ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي. ډیوه جانې مهرباني وکړئ په دې اړه په کانفرنس کې نور په کوم مسایلو خبرې وشوې.
په کابل کې د حج او اوقاف وزارت د یو شمېر علماو سره په ګډه د کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر د حل لارو غونډه جوړه کړې وه. د حج او اوقاف سرپرست عبدالحکیم منیب د علماو غونډه کې وویل چې خلک باید د عامه روغتیا وزارت ټولې سپارښتنې ومني تر څو د یاد وایرس د خپرېدو څخه مخنیوي وشي. ښاغلی منیب وویل چې د جمعې خطبې د لنډې او خلک د سنت لمونځونه په کور کې وکړي او هغه خلک چې په ځان کې د دې وایرس نښې نښانې ویني ځانونه دې تر جوړې دو پوری کورونو کې قرنټین کړی.
چې اهل ذکر وزارت صحت عامه او ډاکټر صاحبان دی مونږ نو په دې خاطر دی اول ټول هدايه د مونږ د تاسو دی اول درو د حفاظت خاطر باید عملی شي او هغه هم واجب کړی. د جمعې په منځونو کې د پښتو د فارسی له خطبو نه ډډه وکړي. آگاهی د خلکو ته ورکړي عربي خطبې دی وایي په هغه د اکتفا وکړي.
د حج اوقاف سرپرست عبدالحکیم منیب زیاته کړه چې دینی علما باید خلکو ته د کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر عامه پوهاوی ورکړي. په دې غونډه کې د ولسمشر دفتر مشر فیض الله کاکړ هم د کرونا وایرس څخه د مخنیوي په خاطر د دینی علماو ونډه اړینه یاد کړه. ښاغلی کاکړ وویل چې حکومت د کرونا وایرس سره د مبارزه کې جدي دی او غواړي چې د کرونا وایرس د خپرېدو روکولو ستراتیژي پلي کړي.
افغانستان پالیسی که ایران کرده ایست که ما می خواهیم که رفتی بسازیم با اساس تجارب ممالک این دیگه چرایی بسیار مهم است. از او خاطر است که استراتیجی بد ساختنی از این بسیار مهم است که رفتی بسازیم.
تر دې دمه په افغانستان کې د کرونا وایروس څلور دېرش مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوازې اتلس یې هرات ولایت کې دي. له دې وړاندې هم کابل کې یو شمېر نورو د کابل سره یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینو علماو پر دې ټینګار کړی و چې که د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر جوماتونو کې لمونځونه کول ځنډیږي نو له شرعي اړخه کومه ستونزه نه لري. بلې ناجیه جانې
ډېره زیاته مننه. زموږ همکاره دیوانه دروه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په روزګان کې د وژل شوی ماشوم کورنۍ له دولت څخه عدالت غواړي. دغه څلور کلن ماشوم تیره ورځ د نامعلومو کسانو له لورې د چړې په وسیله ووژل شو. د یاد ماشوم د کورنۍ غړي د نوموړي ماشوم جسد نن د ولایت مقام مخې ته راوړی و او دولت څخه د عدالت غوښتنه وکړه. د روزګان ولایت مقام مسؤلین وایي پولیس یا د قضیه سیړي څو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. زموږ همکار شریف الله شرافت له نورو جزئیاتو سره.
دا ژړا د هغه څلور کلن ماشوم د مور او پلار د چتیر ورځ ناوخته د نامعلومه کسانو له لوري لومړی د چړې په وسیله حلال او مرې پرې سوې او وروسته په یوه ویالې کې اوبو ته اچول سوی و. ګیمور او پلار او د کورنۍ نورو غړو او دوستانو یې د یاد ماشوم جسد نن سهار وختي د ولایت مقام مخې ته راوړی وو او له دولت څخه یې د عدالت غوښتنه کول.
اواز مې واوري
مجرم غواړو
مجرم غواړو مجرم غواړو مجرم غواړو.
د دې ماشوم 15 کلن پلار عبدالله جان وای زی تیر ورځ لومړی سهار لا درا کسو او وروسته د راډیو لاري خبر سوچی د زی لومړی مری پرې سوی او وروسته وبو تا چول سوی دی. دی وای د هیڅ یو چا سره بدینه لري او خپل غریبی کوي او خبر نه دی چې ولې دومره ظلم ور سره وڅو. خو له دولت غوښتنه کوي چې د د زی قاتلین دی ورته پیدا کړي.
په حلال کړي دی حلال کړی دی بے رحمت حلال کړی دی په ضامت باندې حلال کړی دی. د مسلمان کار نه دی ورسره سوی بے رحمی ورسره سوی ده. باید چې د دې مودی ونیول شي. باید چې که په آسمان که په مځکه کې باید چې تلاش ونیول شي او داسې سخته ګناه ورشي. داسې ګناه باید چې ورکولی شي چې د یهودو د نصاراو په زمانه کې نه چا ته ورکړې ده. باید چې که د اسلام ملک وي او که د اسلام ملک نه وي نو دغسې به تر قیامت پورې به دغسې روان یو.
د دغه څلور کلن ماشوم خپلوان وایي د وژل سوي ماشوم کورنۍ دومره غریبه ده چې د سهار او ماښام پر ډوډۍ هم قدرت نه لري. دوی هم له دولت غوښتنه کوي چې د یاد ماشوم قاتلین دي ژر تر ژره پیدا کړي او د قانون منګولو ته دي وسپاري.
امیل بل هیڅ نه دی بس دا خاص الخاص ظلم دی بل هیڅ لامل نه دی. مور و پلار و اکاګانو قریبان چې دي هغه د خدای داسې مظلومان دي چې په دې ګرد افغانستان کې وګرځېږي انسان خوڅکی سپی بلا ورته ونه غاپي. داسې د خدای اجازه دي نه دی چا سره مدار لري د ماښام ډوډۍ نشي برابر وړی. نو دا به تا څنګه ظاهر کړي ما به څنګه ظاهر کړي د چا سره به یو چا ته به ضرر څنګه ورسي. تاسې هم لیدلی دا خلق چې ولاړ دي دا ګرد دلدلی سي چې دسته د خدای مظلومان دي چې په اخر اندازه د خدای مظلومان دي چې خپل روزانه نشي پیدا کولای. دا به چاته څه تاوان ورسي. دا زموږ د والي صاحب ته دا هیله ده چې دغه خلق موږ ته را پیدا کړي د قانون منګولو ته وسپاري.
حیوانان چوپان می ته ای والي صاحب چوپان می ته ای کمانډان صاحب چوپان می ته ای امیر امنیت والا نو د خپل رمی غم دی وخره سی ولاړ سه د اعلی د پاره د خدای د پاره د غواوره. دا څوک چې نه مؤمن په شهادت رسیږي بیا یې غاړي پرې کیږي. نو زه اولین پر الله پاک आवाज کوم دوم پر تاسې باندې ای درو کسانو پر تاسې دا आवाज کوم چې والي صاحب محترمه د دې مؤمن غم وخوره. زما سره خو ظلم وسو.
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې پولیس یا د قضیه سیړي څو عاملین پیدا کړي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د گیداری ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته داسي وای دا دغه ماشوم د کورنۍ غړي او خپلوان ګواښ کوي که دولت قاتلین پیدا نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د ماشومانو د برمته کولو پیښې زیاتې سوي چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو، دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فیروزي عزیزي اورو. ورپسې نور بستۍ ژوندۍ خبرونه مه هېروئ.
راپورونه وایي تېره شپه په بګرام هوایي اډه کې څو توغندي توغول سوي. په سمنګان کې چارواکي وایي و اندازه چاودیدونکي مواد او په سړکونو کې ایښودل سوي ماینونه نیولي دي. پاکستان په دې هېواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې اعلان کړی چې هېواد ته ټولې نړیوالې الوتنې د دوه اونیو لپاره بندې سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او بخیم راستیال ولسمشر مایک پینس وای وروسته له هغه چې د دفتر یو غړی په کرونا وایروس اخته وبلل سو، دا او میرمنې د کویټ یولس وبخی د کویټ نولس کرونا وایروس ماینات کوي. د روسیې صدر اعظم د خپل هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې د اقتصادي ستونزو سربیره د خلکو ته کار او تنخوا ورکړي. او د کرونا ویروس سره د مبارزې په لړ کې مصر په موقته توګه په دې هیواد کې ټول جماعتونه او کلیساګانې تړل دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي بهر سره د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زم ورسلین ارسلام د دیونی د شکست سکوت یا نور بس نه خبرونه ته هرکلی کوم. امروز سوم حمل و دومین روز آغاز سال جدید تعلیمی است، اما برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا همانند سایر کشورهای جهان مکاتب و تمامی مراکز تعلیمی و تحصیلی در افغانستان نیز برای مدت نامعلوم مسدود شده است. که چه همچی خوانزی دزدکونکو پر مخ تړلې دي، خو د زکونکو لپاره البته زکونکو انجونو لپاره د هڅون لپاره د هیواد په زینو برخو کې کمپاینونه تر سره کیږي چې یو لدې جملې د پکتیا او خوست ولایتونه دي. د هیواد د دغې سویلي سیمې په یو زیات شمیر سیمو کې په تیرو کلونو کې د جګړې او ناامنۍ لامله زکونکي په ځانګړې توګه انجونې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو ته لتلو هم محرومی وی. خو اوس هڅې پیل شوي ترڅو کورنۍ وهڅول شي چې خپلې نجونې د تعلیم لپاره مکتبونو او تعلیمي مرکزونو ته واستوي. د نن ورځې په نور بس دی خبرونه کې د دې هڅو په پایلو په خوست ولایت کې له مدني فعالې اغلې زینب افغان سره خبرې کوو. چې اغلې زینب افغان موږ سره په لیکه کې ده، دوی ته خبرونې ته ښه راغلاست. وایي اغلې زینب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه شرسي په لومړی کې تاسو او تاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به ښه وي.
ډېر زیاته مننه. بلې، اغلی زینب افغان، که په دې پیل کو چې تیرو کلونو ته یو لنډه کتنه وکړو چې تیرو کلونو کې په دا دوه ولایت چې ما یاد کړل، یو خوست او پکتیا ولایت، په دې کې د ښوونځي ته د نجونو د تګ مسله څنګه وه؟ آیا نورو ولایتونو په څیر وه؟ که دلته څه خنډونه وو، مشکلات موجود وو؟
بله، کسان تلل ځکه چې اوس ډېری خلک پوه شوي دي د تعلیم په ارزښت باندې. او خوشبختانه موږ دغسې کورنۍ اوس لرو چې په هغه کورنۍ کې یو نفر تحصیل کرده موجود دی. هغه نوره کورنۍ هم هڅه یو قناعت ورکوي تر څو هغه خویندې لوڼه کورنۍ غړي هغه باید مکتب ته لاړ شي، ځکه دوی خپل د تعلیم نه برخمن دي او د تعلیم په ارزښت هم ښه پوهېږي. خو بدبختانه دغه خبرې په مرکز کې لکه هغه سیمې یا کلي چې مرکز ته نږدې دي په هغه کې دغه شتون لري، کومې ستونزې خنډونه به د خویندې دپاره نه وي موجود. مگر بد بختانه مونږ لری اطرافی ولسوالی سیمه لرو چلته تر اوسه پورې هم دښتن دوشتون مکتب ته کم رنګ دی یا مخکنو ته اجازه نه ورکوي تر څو د مکتب راشي. ځکه چې زه خپلم د ښځو ملي ارمان ټولنې مشره یم، موږ خپلم کمپاین پیل کړی دی کور په کور دروازه په دروازه. د کمپاین موخه ما هم دغه ده چې زمونږ ډېری دغسې خویندې دي چې مونږ ته به ټولنې ته راغلی، مونږ دفتر ته به راغلی، دوی به دغه غوښتنه کوله چې مونږ ته مکتب جوړ کړي.
بله بله اغلی زینب، بلې متاسفانه دوی غږ قطع شو. اغلی زینب ته بیرته راوګرځو. زه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زه به تاسو سره د خبرونې د اړیکې شمیرې شریکې کړم. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې اړیکه ونیسئ او د خبرونې له میلمنې څخه خپله پوښتنه مطرح کړئ. د خبرونې شمیره ده 0999 40 15 43. بله شمیره ده 0902 50 55. بلې درنو اوریدونکو، د خبرون د نن ورځ د خبرونې موضوع هم د نجونو د زده کړې په تړاو ده. ما په وړاندې په خبرونې په پیل کې اشاره وکړه چې که څه هم نن د نوي تعلیمي کال د پیل دوه ورځې تیریږي، البته په سړو سیمو کې، خو د نورې نړۍ په څیر د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې هم تعلیمي مرکزونه او ښوونځي تړلې دي. بلې اغلی زینب بیرته موږ سره په خبرونه کې وصل شوې. اغلی زینب کې دمو ورکې خپل خبرو ته
مننه. نو رښتیا ده چې اوس ډېرې ستونزې تر اوسه پورې همدې خویندې دپاره شته چې دغسې کورنۍ دي، دغسې والدین دي چې دوی نه غواړي مکتب ته لاړ شي، خپلې خویندې لوڼو ته اجازه ورکړي چې هغه زده کړې تر لسمه پورې نهمه پورې ترسره کړي دي، وروسته د خپلې زده کړې تکمیلي کړي. دغه ستونزې اوس هم په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې تر سترګو کېږي.
په دې برخه کې تاسو ویل چې ستاسو ټولنې په شمول ځینو مدني حرکتونو البته دا کمپاین پیل کړی دی، کورنۍ څونه آماده دي چې دغه کمپاین البته ستاسو غږ واوري، او په تیر کې داسې حرکتونو څه نتیجه ورکړې ده که نه؟
اول نه دا حرکتونه خو ډېر موثر دي، او زه زما غوښتنه هم همدغه ده که نه، موږ په یو ځای که چېرته دا حرکتونه پیل کړو، هغه که مدني نهادونه دي، هغه که دیني علما کرام دي، هغه که د ټولنې هغه څوک دي چې دوی تاثیر کرده دي، دا ټول راپورته شي. فکر کوم چې دغې ستونزې سره مبارزه په اسانۍ کولی شو، مګر دلته زموږ خلک نه پوهېږم چې ویده ورته وایم، او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم داسې جدي اقدام نه دی شوی. موږ هم ځکه دغه مهم وبلله، ځکه چې تفیفل کوم دغه تعلیم دي چې موږ له نورو سره سیال کولی شي، موږ په ځان بسیا کېدلی شو. او دغه وظیفه هم یوازې د معارف ریاست یا معارف وزارت نه ده چې معارف وزارت په دې کې ګوټلي قدمونه واخلي، په دې کې د ټول ولس شمول همکاري پکار ده. موږ هم همدغه مهم وبلله تر څو دغه کې کار وکړو، خو بیا هم د خوشحالۍ ځای همدغه دی لکه تاسو د پښتنې په تړاو چې موږ یو کور ته ځو، هغه کور داسې ناشنا کور، یو کلي ته چې سړی دي څوک ونه پېژني، فکر کوم چې د مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي. مګر خوشبختانه موږ لکه څه ډول مې مخکې وایي چې کلتوري ټولنه کې ژوند کوو، دلته د ښځو مېرمنو قدر ډېر زیات دی، او دلته ښځو ته ډېره په درنده سترګه کتل کېږي، او د ښځې خبره هېڅکله څوک نه غواړي چې په ځمکه واچوي. موږ هدف همدغه دی، موږ چې کله یو کور ته لاړ شو زموږ هلته ډېره مننوازي کېږي، لکه موږ ته ډېر قدر عزت راکوي. خو د تعلیم سره یو څه حساسیت لري ځینې کورنۍ، ځینې والدین دوی نه غواړي چې خپل لورګان د مکتب ته لاړشي، خو ورو په ورو موږ هغه قانع کوو تر څو هغه خویندې چې دوی یا تعلیم ته اجازه نه ورکوي چې دوی خپل تعلیم تکمیل کوي، یا لورګانو ته دغه اجازه نه ورکوي چې په مکتب کې شامل کړي. هغې دپاره موږ مبارزه کوو، خبرې مو کړې دي. موږ سره اوس په ټولنه کې هغه ورونه چې دوی د تعلیم ډېر مخالفت کول، هغه ورونه زموږ سره نن په ټولنه کې یو ځای دي. همدغه د کور په کور کمپاین کې موږ سره یو ځای شوي دي، ان تر دوی پورې ډېره زه شوي دي چې موږ غواړو چې لکه څه ډول چې زه نه پوهېدم دغسې زموږ نورو کورنۍ هم نه پوهېږي، موږ هم تاسو سره په دغه مبارزه کې یو ځای یو، موږ به هم در سره دغه مبارزه کوو. دغه د ویاړ ځای دی، دغه د خوشحالۍ ځای دی، مګر د دې لپاره لږ محنت پکار دی، لږ هڅه او کوشش پکار دی.
مختلف پړاوونو کې علتونه فرق کوي، په سیمه کې هم حتی فرق کوي چې دا چې ولې نجونې څوک مکتب ته نه پرېږدي، کورنۍ ځینې کورنۍ البته. تاسو ته به هلته دلیل علتونه معلوم شوي وي، علتونه څه دي، دلیل څه دی د کورنیو تاسو ته چې دوی نه پرېږدي خپل نجونې مکتب ته، یا ته یو مشخص عمر یې پرېږدي وروسته هغې نه به نه پرېږدي؟
بلې زمونږ په سرحدي سیمو کې ولایتونو کې هم دغه ستونزې ډېرې دي چې کلتور عنعنات ته ډېره توجه ورکوي. که مونږ تاسو فکر وکړو، مونږ تاسو ټول هر وخت دغه ناره وهو چې مونږ مسلمانان یو، دلته مسلمانان ته مونږ تاسو ځان نه وښیو چې مونږ مسلمانان په اسلام کې خو په ښځه او نر تعلیم فرض دی، نو ولې دې قرآن ورته اجازه نه ورکوي؟ دا د اسلام نه خلاف کار دی نه، هېڅکله هم د اسلام نه خلاف کار نه دی. لکه څه ډول چې ورور ضرورت لري چې په ځان د تعلیم په ذریعه سنبال کې، همداسې خورم حق لري، ځکه د ښځه او نر هېڅ فرق نشته په حقوق کې، مساویانه حقوق لري. نو ولې بیا ته غواړې چې د خپلې خور لور په منځ کې دومره غټ فرق وکړي چې زوی ته د مکمله هغه زمینه سازي ورته جوړوي، زمینه ورته برابروي، ځان تر دې پورې چې دوی په شخصي لوستو کې داخلوي، په ژمي کې ورته کورسونه نیسي، مکتبو ته لیږي، هڅوي، اضافه پیسې ورکوي، ولې د څنګ کې د کلي په خوا کې د مکتب د خپلې لور ته اجازه ورنه ورکوي؟ دلته کلتوري ستونزې ډېرې زیاتې دي چې زموږ خویندې د همدې له وجې په همدې کې تر اوسه پورې بند پاتې شوي وو، نشي کړلی چې یو خور لور ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي. دا د ځان لپاره یو شرم بولي، د ځان لپاره یو داسې عمل بولي چې خدای نخواسته زه بیا په پښتو کېږم، زه بیا زما غرور له منځه ځي. خلک په ماته وایي چې او د پلانکي خور ګوره مکتب ته روانه ده، د پلانکي لور ګوره مکتب ته روانه ده، هلکانو سره یو ځای درس وایي. دا د ځان لپاره یو شرم بولي. مګر دا خبره هم زه هر وخت همدې خبرې سره یو ځای کوم چې پوتانې بیا موږ او تاسو نه خفه کېږو چې زما خور هلته ځي پټي کې وخره کې د غواګانو دپاره، هلته د بیرون اوبه راوړي، په سر باندې لرګي راوړي، هغه زموږ دپاره غرور نه ماتوي، هغه زموږ د ورونو دپاره د شرم ځای نه دی. مګر تعلیم ته چې کله یو خور ځي پلاس کې قلم او کتابچه ورسره وي چې ماته اسلام هم خکره کړی دی، قانون هم خکره کړی دی، په هغه نه یو ورور خفه کېږي. یعنی زموږ ستونزې همدغه دي چې دلته عامه پوهاوی سم نه دی شوی، خلک په دې تر اوسه پورې نه پوهېږي چې د تعلیم حق راته اسلام راکړی دی، نو ته به څه دي چې مانا دغه حق اخلي. کلتوري ستونزې ډېرې زیاتې دي چې د ځان د مغروریت لپاره او ډېرې په دیني شرم بولي چې خلک به وایي چې دغه خور لور دې په خاطر مکتب ته لېږي، سبا به ډاکټرې پیسې بره ګټي، دغسې بوي. دغه زموږ مخه ډب کړې ده او مهم خنډونه هم د تعلیم د
اغلی زینب افغان په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، البته په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد و چې د ښځو برخو کې ځینې کدرونه رامنځته شول چې هغوی وروسته بیا خپلو سیمو ته لاړه د خدمت لپاره. بیا دا یو مثال شو د کورنیو لپاره چې دوی خپلې نجونې پرېږدي تر څو هغه سهولتونه چې دوی ټولنې ته رامنځته کړي، حتی دوی هم تشویق چې خپل لوڼې خوندې پرېږدي مکتبونو ته او تعلیمي مرکزونو ته. ستاسو په سیمه کې څنګه دی؟ آیا هلته اوس د دولتي ادارو کې یا خصوصي ادارو کې نجونې په کار ګمارل شوي چې دوی وکړي چې تاسو د یو مثال په توګه البته کورنیو ته مطرح کړي چې کله تاسو خپل نجونو ته او خویندو ته د مکتب ته تلو اجازه ورکوي، وروسته به دوی ټولنې ته داسې خدمت کوي او تاسو به دې ته مجبور نه یاست چې وروسته د یو ډېرې وړې مریضۍ لپاره یا کابل ته ځئ او یا بل هېواده بهر ته ځئ؟
رښتیا خبره ده، دغه مهمه خبره ده چې د چا دپاره داسې یو مثال څه ګرځي. مونږ دپاره هم ډېرې ستونزې خنډونه موجود و، خصوصا زه به د ځان مثال ورکړم چې ما دپاره هم ډېرې ستونزې وي، مګر په مانې نن کورنۍ افتخار کوي چې زه یو څوک یم که نه، لکه نور څوک مکتب ته هڅوم، په مانې خپل د کلي خلک نن افتخار کوي، ما چې څوک وګوري داسې وایي دا زموږ خپله ده. نو دغه صحت د ټولو دپاره هم دا مهمه ده چې دغسې کارګردګۍ باید وکړي، دغسې کړنې ترسره کړي چې د هغه د خپلې کورنۍ دپاره، د خپل ولایت لپاره، د خپل قوم لپاره یو مثال اوسېږي. دا خبرې ډېرې په دې انسان په موضوع باندې هم ډېر لکه د چا دپاره مؤثر مثال ثبتېدلی شي. نو زمونږ خویندې چې دي ډېری خویندې اوس په ادارو کې کار کوي، شته لکه مخکې دلته په ادارو کې به اکثره چې په لوړو مکفو کې به نارینه او کار کولو، مګر د ستنې لپاره زمینه سازي نه وه شوي، لکه څه ډول چې په ورور باندې باور کېږي چې ورور به دغه کار مخته بوځي، په خور باندې دغسې باور نه کېده او دوی به ویل چې دغه کار به خدای نخواسته خراب کړي. مګر کله چې دوی هغه وړتیاوې ولیدل شوې په ادارو کې په ځینو مختلفو پوزیشنو کې، اوس پوهېږي چې ښځه هم د کار وړتیا لري، ښځه هم کولی شي چې په دفتر کې کار وکړي. ځکه چې موږ اوس په خوست کې خوشبختانه 15 د مختلفو ریاستونو رئیسان لرو چې هغه خپل کارونه ښه په مؤثر ډول سرته رسول دي. اوس د دغه نه مرکز ته هم ډېرې ستونزې د خویندې دپاره وي. دغه د خویندې دپاره یو مثال ثابت شوی دی، دغه کورنۍ دپاره چې دوی نه غوښتل چې خپلې لورګانې تر ډېره بدي د زده کړې کړې دي، تر لوړو زده کړو پورې اجازه ورکړي، هغه هم اوس په دې پوه شوی دي چې پلانکۍ ګوره، پلانکۍ ښځه نن په یو اداره کې کار کوي، هیڅ ډول ستونزه سره نه ده مخامخ شوی. زه خپل لور ته اجازه ورکوم او زمونږ داسې ډېری خویندې دي چې اوس دلته متخصصې دي، ډاکټرې دي، په مختلفو ولسوالیو کې وظیفې لري او ټول اوسپدینې کړنې شوي دي. پوهېږي چې دا پلانکي لور خو هم اتمن چې نن ډاکټره ده، چېرته زده کړې کړي دي، چېرته مکتب ته تللې ده، یو استاد ورته درس ښودلی دی، نو په دې کې هېڅ کوم عیب نشته. نو دغه ډول مثالونه وکت دي چې د خلکو دپاره ډېر مؤثر ثابتېدای شي او بدلون یې هم ډېر راوستلی دی.
د ناامنۍ مسله خو د افغانستان ټول افغانستان کې وه. زه تر کوم ځای زه خبر یم په خوست ولایت کې دا د ناامنۍ مسله ډېره جدي نه وه په تېرو کلونو کې. نو اوس چې څه نا څه دا د سولې خبرې پیل شوي او په تېرو یو میاشت کې ما تاسو دا د تاوتریخوالي د کموالي پروسه هم امتحان کړه، د خلکو البته امیدواري څه ده راتلونکي ته کله چې امنیت ټینګیږي، امنیتي مشکلات کمیږي، نو نجونې او کورنۍ آیا دې ته خوشبینه دي چې او تاسو خپله خصوصا چې په راتلونکي کې به د نجونو شمېر ډېر شي ښوونځیو کې؟
ولې نه، لکه د خویندو اندېښنې هم ډېرې په دې سولې کې همدغه وي که نه، چې تر اوسه پورې مونږ خویندې ډېری هېڅ معلومات نه لري چې سولې په دغه پړاوونو کې څه ډول خبرې وشوې او د خبرې په کوم ډول وي. خدای نه خواسته زمونږ حقوق زیانمن نه شي. هغه په شلو کالونو کې چې مونږ زحمت ایستلی دی، مونږ حقوق لاسته راوړی دی، هغه ضایع نه شي، په هغه باندې معامله ونه شي او مونږ تېر ته ستانی نه شو. دې دپاره زمونږ مختلف پروګرامونه درلودل. د خوست خویندې هم خپل غږ اوچت کړی دی چې د سولې په خبره کې باید مونږ پوه شو چې څه کېږي. زمونږ په سر بېرته مونږ نه غواړو چې معامله وشي یا داسې سولې ته مونږ هېڅ تمن نه وي چې داسې سوله زم راشي. خبره علت همدغه دی چې زمونږ خویندې نه غواړي چې دوی د تاریخ څخه بې برخې شي. زمونږ خویندې نه غواړي چې دوی د بیا بېرته تېر تاریخ ته، هغه تیارو ته، تور تیارو ته چې مونږ پکې ژوند کول، بېرته هغې ته ستانی شو. زمونږ خوشخبري همدغه ده، مونږ دې ته خوشبینه یو چې که سوله راځي داسې سوله در راشي چې هغه خویندې چې تعلیم نه بې برخې دي هغه هم د مکتب ته لاړ شي، هغه هم د تعلیم د لوی نعمت څخه برخمن شي. خو تر اوسه پورې زمونږ سره اندېښنې شته، مګر خوشبینه نه یو.
السلام علیکم، بخیر اغلی.
وعلیکم السلام، تاسو شاو جوړ درادیو همکارانو ته او زینب خور افغانې ته د نیک هیله احترامات سلام.
مننه ژوند دی اوس ډیره مننه. نوم راته وای او
عبدالولی عبد خوش ولایت د پرګوز ولسوالۍ اوسیدونکی
ما. عبدالولی خوش
یو خو دولت هم هغو اکراتو هغو ساحو ته توجه نه ده کړی چې پسمانده دي، لکه دلته په سرحد باندې ګربز ولسوالۍ پرته ده، نو پوسه تر ټولو ولسوالۍ زیات دی، یوه لیسه د اوناسو نشته پکې، نوم یې زده کړي او کړي دي، اوس په کور ناستې دي. دوی ته څنګه زمینه برابره کړي؟ د نیټ انټرنیټ سهولت نشته. دوی دغه خپلې نیمایي زده کړي چې مخ ته بیایي که نه تر پنځمه پورې دا به دوی څنګه ولولي؟ بل اتراپي سیمې دي، اتراپي سیمې کې لیسي بیخي وجود نه لري. دوه ابتدایي ښوونځي دي، هغه کې ماشومان دي چې لپاره اقتصادي مشکلات لري، بازار ته نه شي تللی، 10 کیلومتره مسافه لري که نه د بازار نه د ولسوالۍ تر سرحده پورې. نو دغه یو غټ مشکل دی. او بل بې وزه چې سړی ځي که نه، دا هم ډېر غټ اقتصادي ستونزه لري. بل د کورنۍ غړي دا خور خبره وکړه، په کورنۍ کې که سړی تعلیم او تعلیم هغه په ماشومانو کوي که نه، اوناسو ته بالکل توجه نه. نو زه وایم چې یو خور چې تعلیم یافته شي په کورنۍ کې هغه خوندې ډېرې پویولی شي، په ځای د دې چې یو حالت تعلیم خوندې ته هېڅکله سبق نه ورزه کوي. همدغه دودونه اوس هم په منطقه کې رواج دي. دا هغه وخت پر مخ ځي چې دوی کمپاین پیل کړي کور په کور باندې که نه، خلکو ته عمل کې خلکو ته قناه ورکړي. هغه که ملایان وي که سپین ګیري وي چې تاسو ولې تعلیم نه ده کوئ، باید هغوی ته قناه ورکړي لکه څنګه چې د واکسینو کمپاین نن په مخ وړي.
بلې، ډېره زیاته مننه عبدالولي ورور د خوست ولایت د روس څخه. مننه، ژوندي اوسئ. بلې، بل اورېدونکي ته ورځو. اورو څوک دي؟ بلې، السلام علیکم. بلې، زما غږ اورئ؟ بلې، السلام علیکم. بلې، بل اورېدونکی راغلم، متاسفانه دوی اړیکه پرې شوه. بلې، السلام علیکم. بلیز مغه گاوری،
سلامونه محترم ته، تا خوټه خوټه دا ولسمه زخم له لکه نه کوم په غنادي وردا جمع شو.
بلې، وردا برور بخیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکي.
مننه وکم د دې کوم کړنې ولات کې کړي وکم د ستونه وردی نو وکم افتخار به یومې ده. دا له دې درنه مرمرنه مې دا پښتنه دا په زیاتره سیمو کې چې د مخربانو توي استعداد لري
نو د هغو د سره داسې لاګوري ورکړو ځکه هغه په خپلو کورونو کښې ناست دي، نه غواړي چې په غوښتل منتقال ساحه کښې مثال داسې یو کمپاین پیل کړ کله چې پیل کړی نن ورځ د هغو د سره داسې لاګوري ورکړو چې هغه هم په خپلو سیمو کښې داسې یو کمپاین پیل کړو چې دغه خلک کوم کسان چې مثال په کور کښې خورلي داسې د پاره
مہربانی
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 مکتب آگاہی
تقریباً رہنمائی وکړه د کورنۍ سره کینستو دغه پروګرام شاید ڈی ڈبلیو نام خپور شي د کټه شي په پیج باندې دغه کلی کې واقعیت چې ګربز سکار نه ده شوی ز د شاید معلومات ولري د شیرپا په نوم سره یو ورور دی ز ګربز ته دغه پارو سخ کال تلی و ما الته د انجنونو لسانه و موجوده الته به موږ د ټولنې څو نفر غړي لاړو د خوشحالۍ ځای دی چې یو جریب ځمکه یې موږ دپاره راکړه همدغه ټولنې ته ویل تاسې جنکۍ ته مکتب پرې جوړ کړئ بیا زه لاړم معرف ریاست ته معرف ریاست نه مې منظوري ورته واخیسته اوس د خوشحالۍ ځای دی که چېرته معلومات نه لري ورور کوشش ته وکړي چې د معلومات واخلي د شیرپاو په نوم سره ورور موږ ته ځمکه راکړه هغه بیا ډېر تشویق هم شو د زرو مډالونه هم ځینې ورکړل موږ برنامې هم ورته جوړې کړې ځکه ډېر غټ کار یې وکړو اوس مکتب ورباندې منظور دی انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به موږ په ګربز کې د یو ښکلې او ښایسته د نجونو د لیسې خاوندان اوسېږو
ډېر ښه بله فضلادی ورور د وردګ ولایت نه دوی میدان وردګ نه دوی البته پښتنه ده څه دا او پیشنهاد چې وای نه دا کار خو ستاسو ستایلو دی خو ځکه تاسو کشمیر کم وي ټولو سیمو ته به تاسو رسېږنی شي کوی او بهتره دا نه ده چې شبکې رامنځته شي البته ارتباطي شبکې د نورو نجونو سره په ولسوالیو په کچه تر څو تاسو وکړی شي دغه کمپاین نور هم پراخ کړئ د نجونو د تشویق لپاره او دا تر څنګ دا تاسو اشاره وکړه چې په ګربز ولسوالۍ کې تاسو واته ښوونځي ته هم زمینه سازي وکړه چې باید هلته جوړ شي دا وایي دې سره به مرسته ونه کړي دا شبکه سازي
رښتیا خبر ده دې ورو ته سلامونه رښتیا ده ښکلی نظر دی موافق هم ورسره موږ خپل هم په دې نه فکر وکړو ځکه چې زمونږ کمپاین چې دی تر محدود وخت پورې نه دی چې یو وخت پورې باید اوسېږي زمونږ کمپاین تر هغې وخت پورې دی ټول ولسوالۍ ته باید موږ لاړ شو کور په کور باید موږ وګرځو هغه خویندې چې دوی غواړي علاقه لري چې مکتبونه ووایي هغه ته باید زمینه سازي وکړو هغه باید مکتبو ته داخلې شي او هغه خویندې زمونږ ډېرې داسې خویندې شته چې هغه تر نیمایي پورې زده کړې کړې دي مګر د ځینو بدبختۍ او د ځینو ناخوالو له وجې د کورنۍ اقتصادي ستونزې لکه د غرور یادونه هم ورته وکړه هغه مشکلاتو له امله ورته کورنۍ اجازه نه ورکوي تر څو مکتبو ته لاړ شي هغې دپاره موږ د حل لاره پیدا کوو او طریقې ورته سنجوو خو اوس موږ نه شو کړلی لکه زه د کمپاین چې دی زموږ کمپاین هر جمعې په ورځ موږ ځو نو رښتیا خبره ده چې هر جمعې په ورځ یو ولسوالۍ کې زیات کلي موجود دي موږ هر کلي ته نه شو تللی خو اوس موږ یو ښه مثبت فکر په دې کړی دی چې هر مکتب یو کمیټه لري موږ غواړو چې د کمیټې ولره وغواړو په دې کمیټو کې مختلف کسان دي ځوانان کښې دي استادان کښې دي مدیران کښې دي بېسواده کسان کښې دي دا ټول دغه مې فکر دی چې دغه دفتر ته را دعوت کړم هر جمعه پورز یو جمعه باید موږ خپل کمپاین وکړو، خپل جمعه ته کسان را دعوت کوو، دوی ته موږ سپارښتنه کوو، دوی موږ پویو او دوی نه بیرته موږ ریزات هم غواړو چې تاسو په خپل ولسوالۍ کې کلي کیسه وکړه، ځکه د کمیټه کې مختلف کلیو نه خلک راځي، را یو ځای کېږي او کمیټه جوړېږي. دغه کمیټې ته موږ وظیفه سپارو تر څو هغه کورنۍ په نښه کړي چې هغه کورنۍ کې دغه ډول ستونزې موجودې دي او د حل لاره ورته سره جوړوي شو او څه ډول دوی تشویقوي شو چې هغه بیرته مقصد ته لاړ شي. دغه موږ په دغه طریقه نه موږ خپل فکر کړی دی، انشاءالله راتلونکي کې دغه برنامه
اغلی افغان. یو مشکل چې دی په نورو ولایتونو کې چې موږ کله خبرې کړي، د البته نجونې چې تر شپږم یا تر اووم پورې مکتب ته ځي بیا وروسته دغې نه مکتب ته نه پرېښودل کېږي د کورنۍ لخوا. د کورنۍ استدلال دا دی چې په له دې سن څخه پورته بیا نور استادان نارینه وي او دوی کورنۍ البته هغه څه دودونه چې تاسو اشاره مخکې ورته وکړه اجازه نه ورکوي چې دوی خپلې نجونې هلته پرېږدي مکتب ته. په خوست ولایت کې که راته ووایي چې څومره ظرفیتونه ایجاد شوي دې لپاره چا ته ښځینه زده کوونکي وکړی شي، ښوونکي البته وکړی شي تر دولسمه او تر لیسې تر کچې دوی ته زده کړې ورکړي.
خوست اوس د هغه ولایتونو له جملې نه دی چې واقعیت ډېر استعدادونه پکې موجود دي، ډېر داسې خویندې پکې موجودې دي چې هېڅ سړی هیله تمه نه لري چې دغسې لوړې قدرونه دي په خوست کې موجود وي. ډېرې خویندې شته چې زمونږ د پوهنتون د تدریس وړتیا هم لرلی شي، مګر ستونزې مشکلات مو شریک کړل چې د کومو مشکلاتو له امله دوی نشي کولی. مکتبو کې موږ هېڅ ستونزه نه لرو، په مکتبو کې زمونږ تر دولسمو پورې خویندې دي چې تدریس ورکوي، مګر د ګوتو په شمار استادان به وخو چې هغه نارینه دي په هغه لکه تر دولسم سیم یا یولسم سیم کې چې هغه ځینې مضامین دي لکه کمپیوټرینګ لیسې سره ډېرې زمونږ خویندې نبلدي ښایي نبلده دي او یا دومره وړتیا نه لري تر څو هغه د اوسنۍ نصاب کتابونه دوی تدریس کړي. اوسنۍ نصاب ډېر پیچلی تدریس کتابونه لري نو دوی نشي کولی چې هغه مخته یوسي. هغې دپاره تر څو دوی شاګردان ښه پوه شي نو مجبور یو چې موږ نارینه استادان ولرو. هغه یو دوه نارینه استادان پکې دي، مګر د دولسم پورې موږ خزینه استادان لرو.
دا وضعیت یوازې د خوست پورې محدود دی که ولسوالۍ کې هم داسې کادرونه شته؟
نه، ولسوالۍ کې بیا مشکلات شته. ولسوالۍ کې بیا موږ ډېری نارینه استادان لرو، بیا ښځې استادانې کمې دي، ځکه د دوی دپاره موږ فکر وکړو چې دغه د انسان بنسټ تشکیلوي دغه سنفونه نه هم لسم یولسم. دې دپاره موږ مجبوري نارینه استادان ولرو تر څو دوی ښه پوه شي او کمکور کې ښې نمرې واخلي او ښې پانځۍ ته بریالي شي. نو د دې په خاطر هغه نارینه استادان ډېر ورته
تېرو کلونو کې موږ البته د پوهنې وزارت داسې پروګرام درلود چې ځینو سیمو ته به البته خزینه ښوونکي لیږه زده کوونکي لیږلې بیا ښوونکي لیږلې بیا وروسته به لږ څه امتیاز ورته ډېر کړي. په خوست ولایت کې داسې نه شي کېدای چې له مرکز څخه تاسو د معرف ریاست سره خبرې کړي چې امکان د دې نشته چې داسې یو پروګرام هلته هم پیل شي تر څو وکړی شي هلته دغه ښوونکي وروستوي دغه سیمو ته چې هلته خزینه ښوونکي نشته البته لیسې تر کچې.
دغه پروګرام په خوست کې یو دیدا په نوم سر لیسه وه چې هغې لیسې ته به دغه شګ استادانې تللې لکه یو ساعت به یې اخیستو یا ریاضي فزیک هغه مضامین چې ډېر مشکل به وو هغې دپاره به دغه استادانې تللې دوې نفره درې نفره هر یو ښوونځی ته. مګر فکر نه کوم چې ټولو ولسوالۍ کې او ټولو مکتبونو ته د دغسې زمینه برابره شوې وي یا د دغه استادانې تللې وي، مګر د ګوتو په شمار ښوونځی به چې د ښوونځی ته تللې دي فکر نه کوم چې ټولو ولسوالۍ ته رسېدلې وي.
بله، یو خود د ښوونې او روزنې برخه کې ظرفیتونه دي، د نورو برخو کې که راته ووایي چې څونه د ښځو برخه کې ظرفیتونه ایجاد شوي دي په خوست ولایت کې او څه یو فیصدي پورې موږ خپلواک یاست اوس؟
خوست کې واقعیت دی چې اوس مخ پر وړاندې خوست ولایت روان دی. زمونږ ډېری دغسې خویندې دي چې هغه نن بې تعلیمه وي دي اوس غواړي چې په مکتبونو کې ځان شامل کړي. یو ښه مثال موږ شپې لیسا یادولی شو چې هغه خویندې چې تر نیمې ورځې پورې دوی وظیفو ته ځي خپلې وظیفې اجرا کوي بعد له وخته دوی غواړي چې پوهنتون ته لاړ شي. موږ د شپې په پوهنتونو کې مختلفو پوهنځیو کې خویندې لرو. مخکې به دغه خبره وه چې خور یا وایه ښځه یوازې د طب پوهنځی حق لري چې باید طب پوهنځی ووایي تر څو ډاکټره شي. یو خور یوازې کولی شي چې ښوونکي واوسېږي، مګر خوشبختانه اوس زمونږ خور هر یو خور د خپلې خوښې وړ پوهنځی ته تللی شي. یو خور کولی شي چې د خپلې وړ پوهنځی ووایي، ځکه چې موږ په شخصی پانتون نام ډیر لرو، مختلف پوانځي لري، په مختلف پوانځي کې ډیره عزت خوندې موجوده دي چې د ورونو سره یو ځای په یو کلاس کې ناستې وي خپل درسونه مختبیایي، او په مختلفو ادارو کې هم زموږ خویندې شته چې لکه مخکې م مثال ورکړو چې زموږ دلته پنځه ریاستونه دي، په پنځه ریاستونو کې پنځه موږ رئیسانې لرو، دا ویاړ ځای دی. او دغسې نور شخصي انجوګانې دي په دا کې هم زموږ ډیرې خویندې کار کوي، او زموږ ډیرې خویندې دي چې پرالیا کې ژوند کوي، د مختلف ولایتونو نه راغلي دي، د خوست زیات په پوهنتون کې درس وایي، او ډیرې زیاتې خویندې د خوست ولایت چې په مختلفو پوهنځیو کې زراعت کمپیوټر ساینس کې
اغلی افغان که پدې اړه راته هغه پیشنهادونه چې البته تاسو لیدلې ستونزې کمې دي او هغه ستونزې تر ډېره حل شوې دي او دا تشویش نشته د خوست ولایت اوسیدونکو ته څونه البته اطمینان ورکول شي دې لپاره چې په راتلونکي کې به دا ستونزې نه وي او دې لپاره چې خپلې نجونې او خپلې خویندې ښوونځیو ته ولیږي.
زمونږ لمړی غوښتنه هم همدغه ده چې ډېری خویندې دا غواړي زمونږ غوښتنه به ونه خم مګر د ولس د خلکو غوښتنه به وخم چې ډېری زمونږ خویندې په لارو پرتو ولسوالۍ کې مو د خلکو غږ اخیستی دی، د دوی غوښتنه مو اخیستې ده، دوی غواړي چې باید د تعلیم په ذریعه دوی هم ځانونه سنبال کړي. زمانه ډېری خویندې خپل راته ټلیفون کوي چې زمونږ کور ته راشه، زمونږ د فامیل سره دا خبرې وکړه تر څو زم تاسو قسم ته لوستې شمالي که لوسته کمه دغه اندېښنې هم ډېرې دي. ځکه چې مونږ د کومې موسسې طرف نه چې لاړ شو یا د خپلې ټولنې ولسوالۍ ته سفر وکړو، زمونږ د خویندو غوښتنه همدغه ده، دوی باید په تعلیم سمبال شي.
بله، اغلی افغان د خپرونې وخت تمام دی. ستاسو په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه ډېره زیاته مننه.
مننه
تاسو. بله، د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا و د یوې نه نور بس یا شکست سکوت خبرونه تر بلې ونی او بلې خبرونه مو خدای پامان.